واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري
طالبانو ویلي دي چې د قطر په پایتخت دوحه کې له امریکایي استازو سره د سولې په مذاکراتو کې ځنډ راغلی په چین کې د کورونا وایرس د ساري ناروغۍ نښې او علامې په 2000 کسانو کې راښکاره شوي او د مړو شمېر 295 ته ورسېده او د امریکا فدرالي حکومت د دغه ویروس د خپرېدو د مخنیوي په غرض د قرغزستان په شمول د چین د څو ګاونډۍ هېوادونو د اتباعو په سفرونو بندیزونه ولګول
د خبرونو نروسته یو مسله دا ده چې جمهور رئیس اشرف غنی د ترکمنستان د خارجه وزیر سره په ارګ کې کتلې دي او په افغانستان کې د ټایپي په پروژې ورسره غږیدل دي
په دې دنه کې دواړو هیوادونو د ټایپي پروژې تطبیق برخه کې تعهدات ورکړل چې روان کال په اخیری رتبه په افغانستان کې د ټایپي پروژې ساختماني چارې پیل شي
د امریکا د سنا په مجلس کې د جمهور رئیس ټرمپ د استیزا د پاره د شاهدانو بللو ته منفی رای ورکړ شوې ده او برتانیا په رسمي ډول د اروپایي ټولنې نه وتلې ده د دې او نورو مطالبو نه مخکې زه زیبا خادم او سید سلیمان شاه د نړۍ خبرونه وایو
السلام علیکم د افغانستان جمهوری ریاست وای چې جمهور رئیس اشرف غنی د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره ملاقات کړی دی په یو مطبوعاتي اعلامیه کې د 4 د شنبې په ورځ په کابل کې خبره کړې د ښاغلي خلیلزاد له قوله ویل شوي چې له طالبانو سره په خبرو کې کوم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی خو هیله لرو چې وي نتیجې ته ورسیږو په اعلامیه کې د خلیلزاد له قوله دا خبره هم شوې ده چې د یو عملي میکانیزم په اساس اوربند او د تاوتریخوالي د کمولو په اړه چې ټول افغانان ته د منلو وړ وي موږ د طالبانو ځواب ته منتظر یو
د امریکا د متحده ایالاتو او د طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د سولې په خبرو کې یو ځل بیا لدې عمله ځن راغله ده چې طالبانو د افغانستان په حکومتي قواوو خپل بریدونه زیات کړی دي په قطر کې د طالبانو د مذاکراتي ټیم ویان سهیل شاهین امریکا غوښته ویل موږ موافق یو چې د موافقې د لاسلیک کولو په وخت کې یو خوندي چاپیریال برابر کو مګر امریکایانو نور غوښتنې کړې دي چې د شاهین په وینا د خبرو په بهیر کې خن راوسته ده شاهین په غیر مستقیم ډول د طالبانو هغه وړاندیزونو ته اشاره کوله چې د پریکړې د لاسلیک په محل د یوې اونۍ لپاره د پوځي عملیاتو کمول پکې شامل و متحده ایالات د طالبانو نغواړي چې د سولې د موافقې د لاسلیک کولو نه مخکې تشدد کې کمی راولي تر اوسه لا نه د افغانستان حکومت او نه هم امریکایي مامورانو د طالبانو د دې ادعا په هکله تبصره کړې ده
تاسو دا خبرونه د امریکا غ واشنگټن نوري د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون وای چې زربا د یو شمېر استنافي شکایتونو په هکله نهایي پریکړې وشي د دې کمیسیون د وایان مرستیال محمد فیاض محمد رضا فیاض نن د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د رایو د توپیر مشکوکو رایو له ټاکلي وخت نه ایسته د رایو استعمال او د بایومیټریک ستونزو په نظر نیول په نظر کې نیولو سره به تر راتلونکو 3 ورځو پورې د شکایتونو او اعتراضونو په هکله نهایي فیصله اعلان شي په عین وخت کې په کابل کې د امریکا د سفارت شاه ظافر راس ویلسن ویلي دي چې متحده ایالاتو د افغانستان د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې 9 ملیون ډالر مرسته کړې وه ځکه نو دوی د انتخاباتو پروسې ته زیات متوجه دي ویلسن ویلي دي چې د انتخاباتو نتیجه هر څه چې وي د امریکا حکومت به د افغانستان د نوي حکومت سره په ګډه کار کولو ته خپل تعهد کلک ودرېږي
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو خبريږي په داسې حال کې چې ډونالد ټرمپ د امریکا په تاریخ کې دریم جمهور رئیس دی چې د اساسي قانون نه په سرغړونې تورن شوی دی مګر نوموړی اوس په دې هیله دی چې یو ځل بیا خپل نوم په تاریخ کې ثبت کړي او د سنا مجلس لخوا تر محاکمه کېدو وروسته هم د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات وګټي د ټرمپ د محاکمې بهیر په داسې وخت کې پیل شوی دی چې د 2020 کال د جمهوري ریاست انتخاباتي مبارزو زور نیولی دی توقع کیږي چې د سنا مجلس جمهوریت خون کې به خاغل ټرمپ بریوز مکی خو دیموکراتان به د ازل کولو په طرفداري رای ورکړي
د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د پوخانی شوروي اتحاد جمهوریت بلاروس ته رسیدلی د انرژي په سر له روسي سره د اختلافاتو په وجه بلاروس ته د پامپیو دا ځانګړی سفر اهمیت لري. پامپیو کوشش کوي چې د امریکا او بلاروس ترمنځ تجارت پراخ شي. په تیرو دو لسیزو کې د امریکا د بهرنیو چارو لومړنی وزیر دی چې بلاروس ته رسمن سفر کوي.
هند د چین د مثبت ځپلي ولایت اوهان خپل 340 رشتات بایستلې دي. په دغه پر نفوس ولایت کې د کورونا وایرس د وژون کې ناروغۍ د خپرېدو په سبب په سرګونو ناروغان مړه شوي دي. زرتنه هندي محصلین د اوهان د پوهنتون په شمول د چین په مختلفو پوهنتونونو کې د طب پرشته کې زده کړې کوي. کله چې دا کسان له الوتکې نه د نیوی ډیلی په هوایي ډګر کې راښکته شول، د هند پاوز په امبولانسونو کې دوه مخصوص ځایونو ته ورسول چې د دوه هفتو پورې به هلته د څارنې لاندې وساتل شي. د کورونا وایرس لومړی د کیرلا په صوبه کې ثبت شوی. په عین وخت کې د ای پی خبری آژانس راپورټ ورکړی دی چې په چین کې د کورونا وایرس د ساري ناروغۍ د خپرېدو په وجه چینایان مجبور شوي دي چې د خپلو خپلوانو د مړو د ښخولو له امله ودونه وځنډوي.
د چین د روغتیا چارواکو د دې موزی ویروس د خپرولو د مخنیوي په خاطر سخت ګامونه پورته کړي دي او د هوبی په ولایت کې شاوخوا 8 میلیونه خلک په کورونو کې قرنطین کړي دي. اکثریت پروازونه چین ته او د چین نه بهر ته بند شوي دي. نن د بیجینګ په نړیوال هوایي ډګر کې ورسره هغه شي ډیرو هوایي شرکتونو د چین او متحده ایالاتو ترمنځ خپلې الوتنې وځنډولې. مسافرینو په اوږده قطار کې انتظار کاوه او د امریکا هوایي شرکت په سلګونو مسافرین هم مجبور شوي دي چې بدیل انتظامات وکړي. همداشان د شنبه په ورځ ایټالیا هم اعلان وکړ چې چین ته او د چین نه ایټالیا ته په ټولو پروازونو باندې بندیز لګولی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO چې د کورونا وایرس د وبا د خپرېدو نه د مخنیوي په خاطر ځینو هیوادونو ته په سفر کولو بندیز لګول شوی دی، وایي چې شاید دغه بندیزونه معکوسه نتیجه ورکړي او په نړۍ کې به د دغې وبایي ناروغۍ له امله حالات نور هم پسې خراب شي.
که څه هم چې د امریکا او جنوبي کوریا چارواکي له تیرې یوې میاشتې نه په خبرو بوخت دي، په جنوبي کوریا کې د امریکایي ځواکونو د ساتلو د مصارفو د ویشلو په باب لانجې نه ده حل شوې. د دې لانجې په وجه د جنوبي کوریا 9000 ملکي کسان چې د امریکا په پوځي اډو کې کار کوي پریشانه شوي دي، ځکه چې له ډېر وخت نه تنخواګانې ځنډول شوي دي او که د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې تنخوا وانخلي او موافقه ونشي شاید تر 3 میاشتو پورې به بې تنخوا پاتې او بې معاشه به رخصت اخلي. د جنوبي کوریا حکومت دا وخت په خپل هیواد کې د امریکایي پوځونو د مصارف لپاره په کال کې 100 میلیونه ډالر ورکوي، خو پینټاګن د 2 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې.
او د امریکا د فاست فود خوراکونو مشهور رستوران مکډانلډ د جمعې په ورځ په ماسکو کې د پخوانی شوروي اتحاد د زوال نه لږ مخکې په 1990 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د خپل یو رستوران د خلاصولو د 10 کلیزن منځلې ده. مګر په گاونډي هیواد چین کې د کورونا وایرس د وژون کې ساري ناروغي د خپرېدو په وجه د روسي خلک ډېر اندېښمن ښکاري. مکډانلډ په زرګونو کسانو باندې په وړیا توګه د خوراکي موادو کوپانونه هم ویشل دي. په روسیه کې د پخوانی شوروي اتحاد د کمونیست رژیم د زوال سره سم په ماسکو کې د یو امریکایي رستوران خلاصېدل یو مهمه پدیده وه او د غربت له امله مکډانلډ د یو همبرګر باید 3 روبل وټاکله. خو دا وخت مکډانلډ په ټوله روسیه کې 200 رستورانونه لري او 90% کې خام مواد هم په داخل کې یعنی په روسیه کې تولیدېږي.
په داسې حال کې چې د وحشي اورونو لمبې د استرالیا پایتخت کامبرا ته د نږدې کېدو په حالت کې دی. په سلګونو د وروژنې عملي کوشش کوي چې د لمبې د پایتخت ته د رسیدو نه منع کړي. د سوریې د حکومت یاغیانو د حکومتي قواو په مورچلو باندې په حلب کې د موټر بم چاودنې کړې دي. دا د دې سات خبرونه چې د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د آشنا رادیو درنوریدونکو تاسې مخکې خبرو کې واوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ډاکټر زلمی خلیلزاد سره کتلی او د سولې په مسلې غږېدل دي. خو د دې مخکې په قطر کې د طالبانو د دفتر نتاق ویل دي چې د سولې خبرې د زم سره مخامخ شوې دي. توقع ده چې زلمی خلیلزاد به په دغه لیدنه کتنه کې په مهمو مسلو باندې غږېدل وي. رحیم ګل ساروان موږ ته رپورټ راکړی دی.
له بروکسل او پاکستان روسه د افغانستان د خوین لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیزاد د افغانستان پلازمینه کابل ته سفر کړی ترڅو افغان مشان د سوری له روسي پرمختګونو په جریان کې واچوي. سرچینه وایي چې زلمی خلیزاد نن وخت د ارګ په مانی کې ولسمشر غنی سره کتلی، خو دغه کتنې لا جزئیات نه دي معلوم. زلمی خلیزاد تیر ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې و. هلته له ملکی او نظامی چارواک سره د افغانستان په سوری خبري کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې د امریکا او طالبان ترمنځ د سوری هوکړه لیک به بین الافغاني مذاکرات ته لار پرانیزي. بلورته ځینې سرچینې بیا وایي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو خبرې له خنډ سره مخ شوي دي. د سوری د هڅو فعال خلیل صافی وایي چې دا خنډ د امریکا په نویو غوښتنو رامنځته شوی دی.
تاوتریخوالی د کچې د کمښت په اړه د امریکا نوي غوښتنې له طالبانو نه او د توافقنامې له لاسلیک وروسته په نورو مراحلو خبرې دغه څه دي چې طالبان له وخت نه مخکې ګڼي او مذاکرات له خنډ سره مخ کړي. خلیزاد کابل سره غلې ترڅو د افغان حکومت مشران په دوه حکیل طالبانو سره د مذاکراتو لورستي جزئیاتو د تاریخوالي د کچي او د غي د میکانیزم په اړه دوی ته معلومات سره شریک.
په اسلام آباد کې د امریکا خبريال د طالبانو دوه د وین له قول لیکلي چې امریکایي اړخ باید پړو بلل شي ځکه په خبرو کې نیوي غوښتنې رامنځته کړې دي. خوانی طالب چارواکی مولوی قلم الدین بیا وایي چې د سولې مسوده نوره بشپړه شوې ده.
خبرې کله زیږېسي وي خطسی بھی نہیں دی دماغ گمان دادا سے مسودہ با لس لکھے گی او توافق برازی امریکان بوزی او دا بلک زمان گیری لگ وقت غرض.
زلمی خلیزاد چې وګدا مو د قطر کې اوس په کابل کې دی او بلې د شي چې افغان چارواکو سره په خبرو کې کوم پرمختګونه رامنځته کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، جمهور رئیس اشرف غنی د ترکمنستان د بارنیو چارو د وزیر سره په ارګ کې کتلی دي او د افغانستان په لارې د منځنۍ آسیا نه جنوبي آسیا ته د ټایپی د ګازو د پایپ لاین د پروژې په حق لغه غېدلې ده. د افغانستان د قانونو او پټرولیمو د وزارت چارواکي وایي چې د روان میلادي کال په اخرو میاشتو کې به د دې کار عملا پیل شي. د آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری په دې حقله رپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان جمهوری ریاست په اعلامیه کې مرادو په مشرۍ دی پلاوی سفر او پارک کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره دغه پلاوی د کتنې په اړه خبر ورکړي. د دې اعلامیې لمخې د ترکمنستان د بهرنی چارو وزیر رشید مرادو جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته ویلي چې هیواد له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراخېدو په لټه کې دی. د اعلامیه وایي چې جمهور رئیس غنی دغه پلاوی سره په خبرو کې افغانستان سره د ترکمنستان د دوستۍ او همکارۍ څخه مننه کړي. ښاغلی غنی ویلي چې ترکمنستان جمهور رئیس او خلکو ته د بیطرفۍ د 15مې کلیزې مبارکي وایي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان عبدالقدیر بوتپی وایي چې په دې کتنه کې د ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې جنوبي آسیا ته د ټاپي د ګازو د نلیکي د پروژې په اړه هم خبرې شوې.
په دې لیدنه کې دواړو هیوادونو د ټاپي پروژې تطبیق برخه کې تعهدات ورکړل او دغه تعهدات د عملی چارو او همداشان د ساخت و ساز برخه کې په مواردو باندې هم خبرې وشوې. اساسي بحث دا دی چې موږ دغه کم مخکله پروژې چې کم ساختماني برخې ته د ګیده پاره کې په اکثره سروېګانی موږ تکمیل کړی دي او موږ وس محل ویلې چې روان کال په اخیری روپته به په افغانستان کې د ټاپي پروژې ساختماني چارې پیل شي.
خاغلی غنی په دې کتنه کې ویلي چې ټاپي پروژې یوازې یو پروژه نه ده، بلکې د خاغلی غنی پر وینا د افغانستان او سیمې تلوي اقتصادي دالیز دی. جمهور رئیس غنی ویلي چې ټاپي پروژې ترڅنګ له ترکمنستان څخه د افغانستان لارې پاکستان ته د برېښنا لین یا ټاپ او نوري فایبر هم غزول کیږي چې د سیمې اتصال دغه لویه پروژه به سیمه او اروپا سره ونخلي. افغانستان له لارې د ټاپي د پروژې د عملي کېدو هڅې د نویو میلسیدي په روسیو کې پیل شوې چې بیا د طالبانو د رژیم د ړنګېدو وروسته په دغه پروژه کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان سربېره هند هم ورګډ شو. د مخه تمه دا وه چې دې پروژې د عملي کېدو چارې به ژر پیل شي، خو دغې پروژې د عملي کېدو چارو له 2 لسیزو څخه زیات وخت واخیست. د کانو پټرولیمو وزارت ویان عبدالقدیر مطپی وایي اوس ډېر کارونه شوي او د روان 2000 میلادي کال په روسیه کې به په دې پروژه عملا د افغانستان په خاوره کې کار پیل شي.
عمدتاً موږ په درې برخو کې په حقوقي برخه کې، په تخنیکی برخه کې او په اقتصادي برخه کې ځینې اقدامات ترسره کړي دي. اساسي مسله دا ده چې د ټاپي پروژې په تخنیکی چارو کې موږ د دی مائننگ امدا شان دی دستی دی زمکی د مسیر ټاکل دی تخنیکی برخه او امدا شان تا زمکی د استملاک برخه کې خبر مختګونه لرو منګه اته قراردادونه یا سندونه امضا کړ چې په هغه کې د تن منګه خبر مختګونه درلودل
خو د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې دغه پروژې عملی کېدل تر ډیره د افغانستان امنیتی وضعیت پورې تړلي د کاردان پانتون د اقتصاد او ساس کیاس محمدی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل اوس هم لا سرګند نه ده په دې پروژه به سکل کار پیل شي او کنه
ټول ټول تاریخونه بدل شول یا ورې تصمیم چې 2013 سال کې تطبیق شي بیا خبره شل تا وختلا او اوس خبره د شل نه هم ورخوا تللې نو دلته هر پروژې چې د څو هیوادونو په شراکت سره تطبیق کیږي کله کې هر یو هیواد نه غړي وکړي نو هغه پروژه ناکامېدلی شي
ښاغلی محمدي وی چې اندېښنه یې دا ده چې که پروژې تطبیق نور ډېر کلونه واخلي نو د جنوبي اسیا هغه هیوادونه چې په پروژه کې پانګونه کړي ممکن د نورو لارو انرژۍ ته خپلې اړتیاوې پوره کړي او بیا به افغانستان او ترکمنستان ته دا ګرانی چې د دې پروژې مصارف په غاړه واخلي د ټاپي نلیکا ټول 314 کیلومتره اوږدوالی لري چې د ترکمنستان د دولت آباد د ګازو له زیرمې څخه به د افغانستان هرات کندهار ولایتونو له لارې د پاکستان بلتان ښار او بیا له هغه ځایه د هند او پاکستان سرحدي سیمو ته وغځول شي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون ویلي دی چې ډیر زر به د استینافي شکایتونو په حق له فیصله اعلان شي لیمینی ازي راپور شاسوله ده
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د یو شمیر برخلیک ټاکونکو شکایتونو په اړه به وروستۍ پریکړه تر راتلونکو درې ورځو پورې اعلان کړي د یاد کمیسیون د ویان رستیال محمد رضا فیاض د شنبه په ورځ خبر اعلان ته ویل چې د شکایتونو او اعتراضونو په اړه وروستۍ پریکړه به د رایو په توپیر مشکوکو رایو له اصلي وخته بهر د رایو کارولو او بایومتریک ستونزو ته په کتو تر راتلونکو درې ورځو پورې اعلان شي د یاد کمیسیون په وینا اکثریت استنافی او استثنایی شکایتونه چې په اړه به تصمیم ونیول شي په همدې څلورو موردو کې دي ښاغلی فیض وویل چې څېړنې په وروستي پړاو کې دي
فیصله صورت خواهد گرفت و در نهایت
فیصله به وشي او په پای کې به معلومه شي چې ټاکنیز ټیمونه او د ټاکنو پروسه به کوم برخلیک ته رسیږي موږ په تمه یو او په دوه یا درې ورځو کې به پریکړه وشي
د ښاغلی فیاض په وینا په یویشت ولایتونو کې د استنافي شکایتونو تصنیف بندي شوې ده پر همدې مهال په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست راز ویلسن هم ویلي چې متحده ایالاتو د افغانستان په ټاکنو کې 29 میلیونه ډالر مرسته کړې نو د همدې لپاره دوی هغه څه ته متوجه دي چې افغانان د ټاکنو په پروسه کې ترسره کوي خو ښاغلی ویلسن زیاته کړې د ټاکنو پایله چې هر څه وي د امریکا متحده ایالات به د افغانستان له راتلونکي حکومت سره د کار دوام ته تعهد ولري په همدې حال کې د آزادو عادلانه ټاکنو د څار بنسټ مشر یوسف رشید امریکا غږ ته وویل چې د شکایتونو کمیسیون تر ډیره استثنایي مواردو ته پام کوي
دلته د ټکټونو خو نه ځینې استثنایي شکایتونه د سې چې تقریبا هغه کولای شي چې یو لوی رقم د هغه استثنایي شکایتونو په بار کې ونیسي او حلفات وکړي نو د شکایت کمیسیون ډیره اوس تکیه په استثنایي شکایتونو باندې ده او د موږ متعاقب نظرات ښیي چې تیره اونۍ د دوی تخنیکي ټیمونو دغه استثنایي شکایتونه مطالعه کړي دي تخنیکي اړخونه ټول سنجولي او د پریکړې خاطر کمیسیون ته راجع کړي ده نو موږ هیله مند یو چې شکایت کمیسیون د قانون چوکاټ کې د اوسنۍ وضعیت او شرایطو سره په اړه انصاف سره بلخره خپلې پریکړې نهایي کړي او د افغانستان خلک نور باید
خاغلی رشید وویل چې د اندېښنې وړ مسله دا ده چې آیا د شکایتونو کمیسیون پریکړه به د دوه مخکښو ټیمونو لخوا ومنل شي که نه ځکه د ښاغلي رشید په وینا د محمد اشرف غني په مشرۍ د دولت جوړونکي او د عبدالله عبدالله په مشرۍ د همپالنې ټیم متضادې غوښتنې لري او ډیری شکایتونه هم د دوی لخوا ثبت شوي دي
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو د امریکا د سنا مجلس رای ورکړی دا چې د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د استیزا لپاره د نوي شاهدان نو غوښتل کیږي دغه پرمختګ په داسې وخت کې شوی دی چې د استیزا مسله مخ په ختمېدو ده اوس یوازې همدا خبره پاتې ده چې سناتوران د استیزا په تورونو رایګیری وکړي د آشنا تلویزیون راپورټ واوري
The nays are 51 دیموکراتانو هڅه وکړه خو ناکام شول.
مستر موران
هغوی وغوښتل نور شاهدان به د دوی له قضیې سره چې ټرمپ له قدرت څخه په ناوړه استفاده او د کانګرس د تحقیقاتو په مخنیوي تورن کړی مرسته وکړي.
What we are asking you to do on behalf of the American people is simple.
هغه څه چې تاسو غواړو د امریکایانو په نمائندګۍ وکړئ ډېر ساده دي. د استهزاء په هدف د یو عادلانه محکمې لپاره خپل قدرت وکاروئ. هغه اسناد وغواړئ چې دوی د استازو مجلس ته لور کولو ډډه وکړه. له هغو شاهدانو شهادت واورئ چې هغوی د استازو مجلس ته پرې نه ښودل. هغه څه چې په دې بنسټ کې تر اوسه د استهزاء له هرې محکمې سره شوي دي امریکایانو ته وښایاست چې تاسو پوهیږئ هغوی د حقیقت د اورېدو مستحق دي.
That you understand they deserve the truth.
د شاهدانو غوښتنه د رواني اونۍ په پیل کې ورسره لغه جدي شو چې څرګنده شو د ملي امنیت په خوانی سلاکار جان بولټن په خپل کتاب کې ادعا کړې ده چې شخصا ټرمپ ورته ویلی وو له اوکراین سره مرسته د سیاسي رقیب بایدن او د هغه د زوی هانټر بایدن په تحقیقاتو مرتبط دي.
جان بولټن کود کوربوریټ دی رست.
جان بولټن کولی شي چې زمونږ پاتې شواهد ثابت او د جمهور رئیس ګنا تایید کړي. سناتورانو تاسو ته نن راغلی یو او له تاسو غواړو چې دی او نور مهم شاهدانو ته چې مونږ په ګوته کړي اجازه ورکړي سو ستاسو د دې مهمې پریکړې پر مهال ټول معلومات موجود وي.
خو د جمهور رئیس مدافعینو استدلال وکړ چې د استازو د مجلس غړو باید د خپلو تحقیقاتو پر مهال د شاهدانو شهادت پای ته رسولی وای نه د سنا په محکمه کې.
That's not the way that this
دا مجلس باید په دې شکل د استهزاء د وړاندې کېدو اجازه ورنکړي.
ترامپ د بولټن ادعاوې رد کړې او د جمهوري غوښتونکو سناتورانو د وفاداری یادونه وکړه. ترامپ وویل د اوکراین مرسته د لنډ وخت لپاره ځنډول شوې وه او دا د استیزا وړ سرغړونه نه ګڼل
کیږي.
هغوی پیسې ترلاسه کړې د بایدن په اړه تحقیقات نه وو. آیا دا کار که سم هم نه وي د دې وړ دی چې زموږ د ډیموکراسۍ بنیاد ولړزوي؟ زه وایم نه.
سناتورانو میټ رومنی او سوزن کولنز که څه هم د شاهدانو د راغوښتلو په مسله کې د ډیموکراتانو ملاتړ وکړ خو دا د هغو کابو اکثریت امریکایانو د غوښتنې لپاره کافي نه وو چې د شاهدانو غوښتنه کوي.
جمهور رئیس ممکن د جګړې دغه میدان ګټلی وي خو په راتلونکو ورځو کې به چې حقیقت رابرسیره شي او رابرسیره کیږي هم هغوی به جګړه وبایلي.
سناتورانو جمهور رئیس ته د برات ورکولو او یا هم له واک څخه د هغه د لرې کېدو لپاره وروستۍ رای ګیري راتلونکو ورځو ته وځنډوله. سناتوران به د دوشنبه په ورځ د رایګیری په اړه وروستي بحثونه وکړي او د چهارشنبه په ورځ به ملت ته د جمهور رئیس له وینا یو ورځ وروسته رایګیری وکړي. سمیع الله جلال زید، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د کورونا وایرس د خبرېدو د زیاتېدو سره سم امریکا او یو شمېر نور هیوادونو د هغو کسانو په تلو راتلو بندیز لګولی دی چې په دې وروستیو ورځو کې اوهان ته تللي دي. ګڼ هیوادونه د چین نه د خپلو اتباعو په ایستلو لګیا دي خو د بیجینګ حکومت له دې عمله سخت په غوسه شوی دی. په دې هکله نور معلومات رڼا ګلیانو رسانه لولي.
د چین د روغتیا د چارواکو له قوله د چین په هوبی کې د مړو شمیره د 295 څخه ډیر شوی او په ملي کچه د 1000 څخه ډیر پیخي سب چوي دي. لږ تر لږه سل پیخي د نړۍ د شلو څخه په ډیرو هیوادونو کې سب چوي دي خو له چین پرته په نورو هیوادونو کې د دې ویروس له امله څوک مړ شوی نه دي. چین د ویروس خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت ګامونه اخیستي دي. د هوبی په ولایت کې شاوخوا 8 میلیونه خلک په کورونه کې قرنټین دي. اکثریت پروازونه چین ته او د چین څخه بهر ته بند شوي دي. نن د بیجینګ په هوایی ډګر کې ډیرو هوایی شرکتونو د چین او متحده ایالاتو ترمنځ الوتنې وپسندولې. د امریکایي هوایی شرکت سلګونه مشتریان مجبور شول چې بدیل انتظامات وکړي. همداشان ایتالیا هم چین ته او د چین څخه ایتالیا ته پر ټولو پروازونو بندیز لګولای دی.
په یقین سره چې دا خبرداری ریښتی نه دی موږ هڅه کوو چې د امکان تر حده آرام ووسو او مسافرینو ته هم د آرامتیا ورکړو. وضعیت عادي نه دی، ډیر معلومات نه لرو، موږ د امکان تر حده احتیاط کوو.
په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې دوی د نړیوالې سوداګرۍ یا سفر محدودیتونو وړاندیز نه کوي او له هغه وادونه چې د مخه دا محدودیتونه وځکړي دي غوښتنه کړي چې بیا لسره غور وکړي.
As we know from other scenarios, be it Ebola or other cases, whenever
له دی وړاندې د نورو وایروسونو څخه موږ دا پګوت کړې ک هغه د ایبولا وایروس او یا نوري پیخي هر کله چې خلک واړی سفر وکړي نو دوی کوي ک رسمي لار خلاصې نه وي نو دوی په غیر رسمي لارو سفر کوي.
له امریکا او جاپان وروسته د جرمني، فرانسې، ایتالیا، بریتانیا، هند، ترکیه، استرالیا، روسیه، اندونزیا، هسپانیا، سریلانکا او پولند په ګډون ګن شمیر هیوادونو د وهان ښار څخه خپل ادبا ایستلې دي او یو شمیر د ایستلو پلان لري. په ورته وخت کې د چین ځینو ګاونډیو هیوادونو لکه روسیه، شمالي کوریا او منګولیا له چین سره خپلې پولې وتړلې. د دې ویروس د درملنې لپاره امریکا او فرانسه د واکسین جوړولو په لټه کې دي. ګالیا رڼا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
وګمه ستا په یادونو زما په زړه دي خاورې واړولې.
شعر او ادب د ټولنې په رغولو کې رغنده رول لوبولی شي.
او تاسو د یو ښه شاعر په توګه د ټولنې په مقابل کې د څه ډول اخلاقي مسؤلیت احساس کوئ؟
د امریکا غږ آشنا رادیو ادبي او هنري خپرونه
هر یک شنبه د ماښام 8 بجې
د غورځنګ
مه هېروئ.
ترنو اوریدونکو د درې نیم کالو مذاکرات او سیاسي جنجالونو وروسته برتانیا پر رسمي ډول د اروپای ټولنې نه ووته. د اروپای ټولنې نه د برتانیې د وټولو یو شمیر طرفدارانو خوخي سرګنده کړی ده. د برتانیې د پارلمان مخې ته ټول شوې دي او د برتانیې صدر اعظم له اروپای ټولنې نه د دغه هیواد وټل یو تاریخي پریکړه بللې او په خلکو باندې د یووالي غږ کړی دی.
له اروپای اتحادیې څخه د برتانیا وټل نن د مطبوعاتو د خبرونو سرټکی دی. د خبرونو یو سرټکی ووځي جګړه نه لوت سره به کالنو وروسته برېټانیا د جنوري په 18 نیټه له اروپای اتحادیې څخه ووته. په برېټانیا کې خلک د هیواد راتلونکو په حق لا بیلابل نظرونه لري.
زه فکر کوم موږ ډېره روخانه راتلونکو تر لاسه کړو. موږ به د دې وړتیا ولرو چې ټول نړۍ سره په آزاد توګه سوداګري وکړو. خلک په دې نه پوهیږي چې له اروپای اتحادیې پرته موږ کېدای شي ناکام شو. نو ځکه ما رائے ورکړی چې ورسره پاتې شو. نو ځکه زه په شوق سره دا وایم چې موږ باید پاتې شو د دې پرځای چې لاړ شو.
د وټر د بشپړول لپاره برېټانیا اوس یو لس میاشتې وخت لري. په دې موده کې به له اروپای اتحادیې سره د سوداګرۍ، مهاجرت، امنیت او پر نورو مسایلو په جزئیاتو مذاکرات وکړي.
ډیری خلک دا فکر کوي چې په تیرو درې نیمو کلونو باس په نتیجه کې برېټانیا له اروپای اتحادیې ووتله. خلک فکر کوي کار خلاص شو، خو نه، اصل کار اوس پیل شو چې برېټانیا به د اروپای ټولنې سره څه ډول اړیکې لري.
د 1903 کال د جنوري په لومړۍ نیټه برېټانیا اروپای ټولنې سره یوځای شوه چې هغه مهال د اروپا اقتصادي ټولنه بلل کېده. د 2014 کال په جون کې برېټانویانو پریکړه وکړه چې له اروپای اتحادیې څخه ووځي.
د خبرونه په پای کې د څو خبرونو اړتیا. د متحده ایالاتو د طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ په دوحه کې د سولې په خبرو کې ځل بیا ځنډه منځ شوې ده. متحده ایالاتو له طالبانو غوښتل چې د سولې د موافقې د لاسلیک کولو نه مخکې تشدد کم کړي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره لیدل دي. په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې چې د ارن خبره شوې راغلي، د خلیلزاد له قوله ویل شوي چې له طالبانو سره په خبرو کې کوم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د رویټرز اژانس د رپورټ له مخې د اسلامي سازمان کانفرانس د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوریت نړیټم د سولې پلان په بشپړ توګه رد کړی دی. په عین وخت کې د فلسطین اداري هم له امریکا او اسرائیل سره د خپلو ټولو اړیکو د قطع کولو اعلان وکړ. په داسې حال کې چې د وحشي اور لمبې د استرالیا پایتخت د کامبیرا اطرافو ته ورنږدې کیږي، د اور وژنې په صلحه او عمله کوشش کوي چې د پایتخت مرکزي سیمو ته له رسیدو نه مخکې وژني. خور په ورځ سرعت باندې د مرکز ناحیو په لوري د حرکت په حال کې دی. د رویټرز اژانس رپورټ ورکوي چې د سوری د رژیم مخالفانو په حلب کې د حکومتي ځواکونو په خلاف باندې لږ تر لږه د موټر بم درې چاودنې کړي دي.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه همدلته پای ته ورسیده. خو د امریکا غږ پروګرامونه ادامه لري. څو شیبو کې د آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټول نه ډیره ډیره مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظریات څرګندوئ.